استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. یک شنبه ده د چنګاښه سرطان شلمه د جولای یو لسمه په دې یو ساته خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایی مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور غني. د غزنی اوسیدونکو له امنو یو په شکایت دي خو چارواکي ډاډمن ښکاري.
نو ساتنه نوتلی په هر ځای کې امنیتي قواوی سره کمربند شار جوړ دی.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا په دوو ایالتونو نیویارک او فلوریدا کې د کورونا وایرس مثبت پیښې بیا په زیاتېدو دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته اونۍ پروګرام خپرېږي. پاین کې له سفیولا سپانیګزینه خبرونه اوري.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی. هند خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو په کندهار کې خپل کنسولګری ایستلی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ اتیا تنو ته رسیدلی دی. خبرونه. هندوستان خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو په کندهار کې له خپل کنسولګری ایستلی دي. دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار ومه حوزه سقوط شوه. یوه سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نه شي ازادي راډیو ته وویل کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټ او امنیتي کارکونکي له دغه ولایت وتلی دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو ومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. دا لومړی ځل دی چې هندوستان په کندهار کې د امنیتي اندېښنو له امله خپل کنسولګری تړي. نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و. په دې تړاو د سفارت لخوا په خبر شوی بیان کې له هندیانو چې په افغانستان کې میشتي غوښتل شوی وو له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره بیدار اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل دې ته په پام چې جنګي وضعیت او د کووید 19 ناروغۍ درېمې څپې په دې هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې کړې د افغان کډوالو بیرته ستنېدو هم اندېښمن کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت زیاتوي تر هغه پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی شرایط دغه هیواد ته په جبري توګه د بیرته ستنونکو کډوالو لپاره مناسب وي. د راپورونو له مخې جرمني تر ټولو زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. د تیر چهارشنبه په ورځ 28 تنه په یو چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې جرمني له 2014 کال راهیسې ټول ټال 1104 افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد ایستلي او افغانستان ته لیږدولي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولې. دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې. د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقوي ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي دي. د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي. د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې. د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې اووه مړي پرون د خاورو لاندې څخه پیدا شول. د تریتم شوی کسانو شمیر هم 240 تنه خودل شوې ده. دوه نه مخکې د یوې څلور پولیسي ودانی یو برخه په غیر منتظره توګه راول ویده. تر اوسه د دغه پیښې علت نه دی معلوم. د امریکا په فلوریدا ایالت کې چارواکو ویلي دي چې که څه هم دوی د ژغورنې عملیات درولي، خو د هغو کسانو د لټون لپاره بیا هڅې پیل کړي چې تر خاورو لاندې ښایي ګیر پاتې وي. تاکل شوی بریتانوی میلیاردر ریچارد برانسن نن په هغه فضایي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاتیک شرکت جوړه کړې. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضایي بیړۍ یا الوتکې لومړنۍ ازموینه وي. ټاکل شوی دغه فضایي الوتکه نن د امریکا له نیو مکسیکو څخه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو فضا ته د ځمکې د مدار پر لور والوزي. له برانسن سره په دې الوتنه کې د هغه د شرکت څلور متخصص کارکوونکي ملګري دي. برانسن وایي له دغې الوتنې هدف د فضایي توریزم پیاوړی کول دي. ټاکل شوی د ویرجن ګالاکتیک فضایي الوتکې به له 2022 کال څخه فضا ته منظمې الوتنې پیل کړي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 234 دور کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي داستن پویرر د لومړي راوند په وروستیو شوبو کې د تخنیکی ناک اوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ شول. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سږ کال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبي داستن وګټلې. د بوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبي کې چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:00 سوې د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز ولري. ملي دفاع وزارت داسې مهال د هوایي مدافع سیستم فعالوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر په بشپړېدو دی. بلخوا ترکی اعلان کړی چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن گهیز وختي نږدې 2 بجې په کابل کې د هوایی مدافع نوې لګول شوی سیستم فعال کړ. که څه هم تمه ده د امنیتي او دفاعي سکتور وایان جنرال اجمر عمر شینواری نن له غرمې وروسته نږدې 2 بجې په دې اړه الله نور جزئیات رسنیو سره شریک کړي، خو د ملي دفاع وزارت دا سیستم له ګټورو هغو یو بولي. د وزارت تیره شپه په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا د راکټونو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پانه کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې له ډلې دی چې پر جګړیزو احزاراتو به مثبت اغیز ولري. د کابل د حمید کرزي هوایی ډګر کې د هوایی مدافع دا سیستم داسې مهال فعالېږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایی ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلي چې دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چاره مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د مخته وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم راستوي، خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکا یې په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې له ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیې جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې دې غوښتنې توند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کړی، خو دی هم ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي، خو طالبانو بیا لاله وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهی د هوکړې پر بنسټ باید هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي.
پراپور کې مو وردل چې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز ولري. کله یې خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، لدې سره جوخ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قومندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. په پیل کې مورڅخه پوښتنه کړې چې دغه نوی دفاعي سیستم څه اهمیت لري.
یو هیواد ماته ډېر پوره اهمیت پوره ارزښت او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دفاع قوا ده. او په شرق کې راکټ د راکټ قوا چې ده د دفاع هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دفاع نشته دی په دا غرب سیستم دی. دا پیش موږ درو هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتګ د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه و، دلل قوي نه و. لاکه مخکې د 1901 نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعی هوایی موږ په افغانستان کې درلودو.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی شي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
دی. اعلان وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي، دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا ښه د مزایلو راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولی شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ورسي دفع کوي، لیکن دې هغه تیاری بیا نشي کولی. تیاری هم دفع کولی شي، یعنی تیاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دې دفع کولی شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هواد د پاره دی. لکه اوس تنها د پایتخت د پاره دا ایجاد شوی دی.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک د غرض د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، بلخوا ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي، د دغسې سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پوره اهمیت دی، ډېر ارزښت دی. په خاطر د دې باندې چې د موږ جګپورې کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزښته دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي، د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایلونه پرازي، بې پیلوټه تیاری راځي، با پیلوټه تیاری راځي، بالونونه راځي د کاش د پاره، د دوه نه به دا ماسون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه په کار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم فعال کړی چې وایي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابتېږي او تجربه سوی ګټور سیستم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې د امریکا په دوو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. خو تر هغه مخکې اوري چې په غزنی کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او خلک تشویش لري چې وسلوال طالبان به دغه ښار ته ننوځي. خو د غزنی چارواکي ډاډمن ښکاري. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشمکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ لغن می وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان بان خارته نګدې سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې خارته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطې موجود دي.
وروره نشاط نه نوتل دي نشاط نه نوتلای سی پر ځای کې امنیتی کوابسته کمربند شهر جوړ دی او یو ځای مې چې تکان کې د دوه سخت خبره نه د امنیتی کواب ځان ورسې
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده، که مرکزي دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته شي.
طالبانو مخ و ښار ته راواړوه او د ښار کمربندي پوستې هم څوک شوي. اوس پیلن جنګ په توحید آباد و حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. که مرکزي دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا یې امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اګست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي وو چې سونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل ولایت په شکردری ولسوالۍ کې نن د شیدو د پروسس د مرکز د ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښودل سو. د کابل د والي وینا ناصر مهدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز له 1 میلیون افغانۍ زیات لګښت راځي چې د کرنې وزارت پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کیږي.
د بازار ابي او اندراز د شکه شت محصولات لپاره د مالدارانو لپاره به جوړیږي. مزنی تولیدات به 15000 لیتره شدی پروسسوي.
ښاغلی مهدي زیاتوي چې په ورته وخت کې نن په دغه ولسوالۍ کې په یو شمېر برزګرانو د زعفرانو 15000 کیلو تخمونه هم ویشل سول چې ټولیز لګښت څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ ده چې دا لګښت هم د کرنې وزارت د پراختیایي بودیجې له لارې ورکول کیږي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیلي ښه وده کړې چې روان میلادي کال یو ځل بیا د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې د دوهم ځل لپاره لومړی مقام خپل کړ. په پکتیکا ولایت کې تیر ورځ د ښځو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارتون د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ امریت او یو شمیر خزینه متشبثینو په همکارۍ جوړ شوی. ښاغلی احمدی زیاتوي له دغه نندارتونه یې هدف د مرکز شرنې خزینه متشبثینو او سوداګرو ښځو د کاروبار د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو ملاتړ و. په دغه نندارتون کې د پکتیکا د میرمنو پلا جوړ سوي بیلابیل توکي نندارې ته وړاندې سوي. پکتیا هغه ولایت ده چې د ښځو فعالیتونو ته پکې کم کار سوی او دا ډول نندارتونونه کولای سي چې په کور دننه د ښځو پلا جوړ سوي توکو ته بازار پیدا کړي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر یو اتیا افغانۍ 15 شپېته پله، یوه یورو 96 افغانۍ 1.5 پله، یو پاوڼ 112 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ 15 پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 112 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1502 افغانۍ.
د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د چارواکو په خبره د جولای تر 9 په نیویارک کې د کووید 19 پیښې په اورځو کې 23% زیاتې سیوه، په فلوریدا کې د تیر اونۍ پرتله 13% زیاتې سیوي. ملالی بشیر او نور حال.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښو شمیر دریمه ورځ هم لوړ و، او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 1 میلیون نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي، او د فلوریدا شاوخوا 12 میلیونه اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په لسمه وویل چې له 1400 څخه تر 1000 زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی ده د جولای په 12مه د دوشنبه له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوي او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 12مه نیټه 252 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووډ پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,028 مثبتې پیښې ثبت شوې. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ شو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووډ 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ماپښین له 2 تر 4 بجو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د واکسین پر پروګرام او په دې برخه کې د خلکو پر همکاري بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راوهئ، له متخصص ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. نن د جولای 18 د واګړو نړیواله ورځ ده. د ایسای ملي اداره وایي چې د دوی د وړاندوینې له مخې په 2024 مریض کال کې به د دغه هیواد د نفوس اندازه 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
دو بی وزلی تر کرخی لاندی شوند. دا مور لخپلاتو اولادونو سره د کابل ښار په یوه څنډه کې په اوکرایي کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوځ په لیکو کې د جګړې پر مهال ووژل شو. صدیقه وایي وکاله د زوی د مرګ کېږي خو مړی یې نه دی لیدلی.
کار می کوم خو د زوی غم ناروغ کړم، ولکه افغانۍ قرضدار یم. لا ټولې پیسې مې د زوی مړی پسې ورکې کړې دي. چا به راته یوه ټوټه غوښه په یوه خلطه کې واچوله او ویل به یې چې دا د زوی د بدن غوښه ده. زما زوی اووه کاله په اردو کې و، اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بېلابېلو ناروغیو کړېږي خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نیول او په پرلپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډېر شمېر کورنیو کې بل جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بېدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سیدزی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د ارزه خدماتو سره بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي دیرشو کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شوو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 14 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونه ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
له 1.6 نبیوم کال را په دې خو د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده خي او وړاندوینه هم همدا چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات شي.
خو یو شمېر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهم رول لوبوي او د اقتصادي نگاهه دې باندې دوه نظر دي. کچېر نفوس وړتیا ولري، هنر ولري او د کار زمينه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. کومه چین او هندستان ته وګورو، همغه نفوس د چې کار کوي تولید لوړي او په نړۍ کې مقام ترلاسه کوي. کچېر امکانات برابر نه دي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا په اقتصاد باندې فشار جوړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ په نجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه یې له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرسان له کونړ ولایت د وادي آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا وشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي. د وادي آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځ سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته، نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. والسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړ پوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم تور تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینا اوس باندې چې جوړیږي کنه، اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونډه وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه تور تیګه روانه ده چې دغه اوس باندې پاکستان ته دغه تیګه نه اوس باندې جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به دا وره چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبر کړي.
هشت صبح ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي، او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستې. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونو زرګونه کورنۍ بې ځای کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي، چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي، چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي، چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژربه بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي، چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډېر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سرمقاله لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي دوی باید د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وکړي اوربند باید وسی بندیان خوشی سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي ترڅو واقعي سوله ته لاره هواره سي ملي ارمان ورځپاڼه بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خوا ته روان دی هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق